السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې ګڼو لویدیځو هیوادونو په طالبانو غږ کړی چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه خوندي کړي. افغان ښځې هم وایي
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي.
ازادي راډیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې دا اونۍ په کابل او هرات کې لکتر لګه 15 کسان په هدفي توګه وژل شوي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه یې نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي راتلونکي کال کې.
د کندوز په قلعه زال کې یو پل خراب شوی او اتیا کلو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي.
پول خراب ته خو نو بیا موږ په کیمی باندې ځو، هلته سل روپۍ دې خوانه ورکوو، سل د هغې خوانه ورکوو، 200 روپۍ هلته رانه.
تر هر څه مخکې عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د طالبانو د کورنی چارو وزارت امریکا او نړیوالې ټولنې ته د سراج الدین حقانی د ګواښ ادارات کړه. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوی چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی او شمالي کوریا یو بالستیک توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوی چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې عمله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو تمرستی ورسول شي چې ارتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکړي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون پښتو باندې شوی ویل شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپاره کړي چې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیش کړي. په دغه ټویټ کې زیاته شوی چې حقانی هیڅ ګواښونکې کلمه نه ده کارولې. د ټویټ په دوهمه برخه کې راغلی چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د کورنی چارو وزیر سراج الدین حقانی د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. د اف بی آی تر تعقیب لاندې دی او د داسې معلوماتو په بدل کې چې د هغه د نیولو سبب شي $10 میلیون جایزه ایښودل شوې ده. د ملي بس تصدی وای په پلازمینه کابل کې سلاو په هرات مزار شریف جلال آباد مهترلام چاریکار او ګردیز کې 2.5 ملي بسونه فعال کړل. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسؤل رومان الله امان ازادي رادیو ته ویل چې په ترمیم شویو بسونو زیات پیسې نه دی لګول شوی، خو ټایرونه، بیټرۍ، موبایل او ځینې پرزې چې ورته اړتیا و اخیستل شوې دي. ملي بس لزیات
توقف وروسته چې په تیر کې ډیر زیات درېدلی وو، حتی ځینې وختونه فقط نیمه فعالیت یې کړی وو. یو ځل بیا 122 بسونو فعالیت پیل وکړ.
ښاغلی امان هم دراز وایي چې 122 بسونه د ملي بس په خپلې بودیجې ترمیم شوي دي. د ښاغلی امان په وینا 621 بسونه خراب دي او اساسي جوړولو ته ډېرې پیسې پکار دي، خو تر اوسه یې پیسې نه دي ورته موندلې. امریکایی ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له ډیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړی او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې او پیسې یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یو بایللې ده، خو سریلانکا په ډی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونی مبچو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ د کراچۍ ښار په ملي سټیډیوم کې کیږي. په سرژنی پی ایس ایل کې افغان ستوري محمد نبی ساخیل، راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله گربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوی دی. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلمیو، گربز بعد اسلام آباد یونایټیډ او لکنوال بعد د کوټي ګلایډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیږي. د شلوریزو سیالیو د لړۍ یو میاشت یعنی د فبروري تر 28 پورې دوام کوي او ولوبډلې پکې لوبیږي. د پی ایس ایل لوبي په 2014 کې پیل شوې او په خوا په متحده عربي اماراتو کې کېدلې، خو سږ کال په پاکستان کې دننه پلان شوې دي. شمالی کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندی د سمندر لور ته توغولی چې لدې سره د هغو وسلو شمیر چې د هیواد روانه میاشت از بویل شپږو ته ورسید. د جنوبی کوریا پوس پرون چهارشنبه د لنډ واټن توغندی و بالا چې په خبرې تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدلایره. او د امریکا ساحلی ګاردوی د دې ویرشته چې د فلوریدا ساحل ته نږدې د وی بیړې د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیشتول تر 9 پورې کسان مړ شوي بي. ساحلی ګارد ته وړ مورز وروسته له هغې خبرداري ورکړل شو چې یو تجارتي بیړې یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. ژغورل شوی کس وایي چې په بیړې کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یوه هم د ژغورنې واسکټ نه درلود.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې اولوله. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو، بریتانی او امریکا د اوسلو تر ناستي ورسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. د هیوادونو په یو ګډه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د دوی د حکومت رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
اروپای ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري میاشتې په 26 نیټه خپره شوې، په کې راغلي چې طالبان به د تره کړی او نشي توکو د قاچاق پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کوي. په دې اعلامیه کې راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د سرغړاونو او خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي، خپل سره نیونه چې د خصو د حقوقو د فعالانو ورستي نیول کېدل هم پکې شامل دي، په زور لا درکه کول، پر رسنیو فشارونه، د صحرایي محکمو لمخي وزن او شکنجه او د خصو پر وړاندې د محدودیتونو لاګول دي بند کړي. د انجنونو زده کړې، کار او لنارینه او پرته د سفر کولو ازادي ته اجازه ورکړل سي. د دې خبر پاڼې خبرونکو غړو هیوادونو فرانسې، جرمني، ناروې، ایتالیا، انګلستان او امریکا ټینګار کړای چې له طالبانو سره لیدل کتل او د ناستو تر سره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی له طالبانو سره لیدنې په هیڅ صورت د 2021 کال په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د اعلان شوی موقت حکومت رسمي پیژندل یا مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. په دې ګډه اعلامیه کې د اوسلو ناستې د پایلو بیلابیلو ټکو ته اشاره شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خبرې دوی زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم د ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د آزادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه ونه کړه، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به د ستا ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل مراعت کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترزو ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی، د افغانستان د خلکو د پیژندګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیر اړین ده چې طالبان بشري حقوقو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. وړاندې طالب وایاندویانو په بیلابیلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمینه اوسلو ښار کې د جنوري په 23مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان پر بیلابیلو موضوعاتو چې بشري حقونه، د ښځو تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو د حل، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وسول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
په هرات ولایت کې یو شمېر میرمنې ادعا کوي چې په ښار کې له شرعي محرم پرته د ګرځېدو پر مهال ترې طالب وسلوال پوښتنې ګرویګنې کوي. دوی وایي دغلته طالبانو ټکسي چلوونکو ته ګواښ کړی چې هېڅ میرمنه دې له شرعي محرم پرته خپلو ټکسیو ته نه پورته کوي. اخوا په بادغیس کې هم یو شمېر هغه میرمنې چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کوي وایي طالبان ورته د کار په ساحه کې بورقا او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې په میرمنو د ډزو کولو ګواښونه هم کړي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې بیا اتاوی کیلومتر کم واټن کې پېڅ میرمنې د شرعي محرم درلودل شرط نه دی. جزئیات په دغه ریپورت کې واوري.
په افغانستان کې خزې د طالبانو له حاکمیت وروسته د کار او تګراتک په برخه کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د چاري اندېښنې هم راپورته کړي. د هرات ولایت وسیدونکو عفت حسیني وایي د محرم پرته طالبانو د تلاشۍ پر مهال ترې پوښتنې کړي دي. نوموړي چې د یو شخصي بنسټ کارکونکي د لکور تر کار ځای پورې دریو خاري ټیکسیو کې تګ راتګ کوي او په وینا یې چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له چوک پوینټو نه اندېښنه لري.
یک شوک بود دا زما لپاره چې 25 کاله عمر لرم یو شوک دی. زه درې کاله کېږي چې په دې ټولنه کې کار کوم. زه چې کله له کوره وزم فکر نه کوم چې محرم ته اړتیا ولرم. د بعد مرغه په داسې حال کې چې موږ په یوې ستمه پیړۍ کې ژوند کوو، خو اوس هم په موږ زاړه فکرونه او تعبیز امیزه حکومتونه حاکم دي.
بر ما حکومت میکنه.
په هرات ولایت کې په تیرو دوه اونۍ کې له میرمنو سره د طالبانو د چلند بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي چې ډیر هغه په خاري ټیکسوي کې له میرمنو سره د شرعي محرم مسله وه. پروانه بل هغه میرمن ده چې د طالبانو له لوري په دریو چیک پوینټونو کې د شرعي محرم پرته له ټیکسي کوزه شوې او بل اخره پیاده کور ته تللې ده. اغلی پروانی ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو درې ځلې درې ټایره ودراوه او له چلوونکي وغوښتل چې میرمنې باید پرته له محرمه پورته نه کړي او که پورته کوي هم باید دوه میرمنې وي. له دې پرته هېڅ یوه میرمنې ته له محرم پرته اجازه نشته او که امارت متوجه سي سخته سزا به ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې میرمنې د اتاویا کیلومتر څخه زیات واټن کې شرعي محرم ته اړتیا لري، خو دا چاره په یو ولایت نه خلاصه کیږي. بادغیس به هغه ولایت دی چې دلته په میرمنو د بورقی یا چادری اغوستل او د شرعي محرم درلودل په کاری ساحه کې لازمي دي. یو میرمن چې له بهرنیانو سره کار کوونکي ته د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان ورته په کاری ساحه کې د بورقی یا چادری اغوستل او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي.
باید په محرم شرعي به دفتر بیایان،
برقه واغوندی او دفتر تراسی، او د کار په ساحه کې باید له تاسو سره شرعي محرم وي. هغوی همداراز ویلي چې دوی که هر وخت وغواړي کولی سي د دفتر له چارو څار وکړي، او که اجازه ورنه کړل سي فایر به پرې وکړي، او هغه میرمنې چې له محرم پرته دي په هغوی به هم فایر وکړي.
دغه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کیږي چې په بادغیس ولایت کې ډېر کم بهرني موسسات د طالبانو تر حاکمیت لاندې فعالیت لري، خو طالبان بیا دغه ټولې ادعاوې بې بنسټه بولي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه باره کې که څوک شکایت لري د تخ د کس په نښه کې پلاني کس راته ویلي دي یا پلاني ځای کې راته ویلي دي، د امر بالمعروف ریاست دې ورشي کامنیتي ځواکونو کې کار څوکي
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې ټولو ښاري ټیکسیو چلوونکو ته سپارښتنه کړې وه چې میرمنې دې له 45 کیلومتره لرې پرته له شرعي محرمه نه بیایي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بشری حقوقو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمانونو په یو ګډ راپور کې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د همجنس پالو ژوند او امنیت تر ګواښ لاندې دی. دغه دوه سازمانو په خپل درې څلوېښت مخیز راپور کې چې نوې خبر کړې ویلي کته هم په افغانستان کې همجنس پالان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له تاوتریخوالي او خطر سره مخ خو اوس مال دا وضعیت نور هم ترینګلی شوی. اخوا د طالبانو حکومت وایي همجنس پالنه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی او دوی به د دې ډول خلکو مخه نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې
په افغانستان کې د یو هم جنس باس په توګه د خپلو تجربو په اړه غږیږي. د افغانستان یو هم جنس باز نجیب فیضی چې اوس جرمنی کې اوسیږي وایي هغه مهال چې افغانستان کې اوسېده له بد برخلیک سره مخ و. نوموړی وایي د نورو ځوانانو برعکس د متفاوتې جنسي لیوالتیا او دا چې خوښېدلې د ښځو په څیر سینګار وکړي او لباس واغوندي تر ګواښ او توهین لاندې و.
چون ما زه د خلکو په څیر نوم توپیر ملاره وختل می کوین وسم او خزینه جامی وغوندم وختل می سنگار وکړم البته د تل لپاره نه بلکې یو څه وخت لپاره زما کړنو توپیر لاره خوانځي کې به شکنجه کیدم او خنځلې بره تکې دي وهل کیدم به لما څخه بل لري تل او غوخونه بیره تکول خوانځي کې به زما خوراک چورکاوه او کتابونه بیره څخه پټول ځکه زه د هغوی په څیر جګړه مارنوم او مهربان وم
که مهربان بودم. نجی فیض وایي لیوالتیا د هر انسان فطري موضوع ده او نه باید ټولنه او حکومت د خلکو په بدن کې دا ډول احساس له منځه یوسي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمانونو د چهارشنبې په ورځ په یو درې څلوېښت مخیز راپور کې په افغانستان کې د همجنس پازانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپور له شپېته همجنس پازانو، دوه جنس پازانو او ترانسجندر سره په اکتوبر، نوفمبر او ډسمبر میاشتو کې د مرکو وروسته لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی پر وړاندې ګواښونه لا زیات شوي دي. دې راپور پر بنسټ له دوی ډېر کسان افغانستان کې دي، یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي چې په زور د بیرته ستنېدو ګواښ سره مخ دي، او یو ډېر لږ شمېر یې داسې هیوادونو کې دي چې د خوندیتوب احساس کوي. په دې راپور کې ډېرو هغو کسانو چې مرکې ورسره شوي ویلي د متفاوتې جنسي لیوالتیا یا هم جنسیت پیژندنې له امله د طالبانو د غړو له ګواښ او یا هم جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. یو شمیر نورو بیا ویلي د خپلې کورنۍ د غړو، ګاونډیانو او هغوی لخوا چې ورسره یې عاشقانه اړیکه درلوده له دوی ناوړه ګټه اخیستې او اوس د خپل خوندیتوب لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د ښکار عمل نړیوال سازمان څېړونکي لیسټر فیډر ازادي راډیو ته وویل
We spoke with LGBTF.
موږ له هغو هم جنس پازانو سره چې د ډلیز جنسي تیری او یا هم د خپلې کورنۍ لخوا پر دوی د برید او نورو ګواښونو له امله د ځان ساتنې په هدف طالبانو سره یو ځای شوي خبرې وکړي. دوی د دولتي بنسټونو لخوا د هیڅ ډول خوندیتوب هیله نه لري. د هغو هم جنس پازانو لپاره چې غواړي وطن پرېږدي ډېر لږ چانس شته. د افغانستان په ډیرو غونډیانو کې هم جنسبازي جرم ګڼل کیږي. د دې بیان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دل د هم جنسبازانو لپاره څومره ګواښونکي او ویرونکي دي سخت دی.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مسؤله هیدربار وایي
د اگست د 15 د طالبانو بیا ځلې راتګ د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو رانوونکي اغیز کړی دی. هم جنس بازان یو له هغو دي چې د طالبانو له راتګ وروسته ډیر اغیزمن شوي. طالبانو روښانه ویلي د هم جنس بازانو حقونو ته درناوی نه کوي او له دوی به ساتنه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت که څه هم له هم جنس بازانو سره د دوی د کسانو لخوا د جنسي تیری اداره د وی خو زیاتوي، هم جنس بازی په افغان ټولنه کې ځای نه لري. طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد وایي هم جنس بازی د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی او مخه به یې ونیول شي.
هم د احکامو سره سم هم جنس ګرایي چې دا جرم ده، نو بنا ان د سکارو په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي. د اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع او اسلامي ارزښتونو خلاف
د بشري حقوقو د څار او د ښکارا عمل نړیوال سازمانونو پر راپور کې راغلي هم جنس بازان یوازې د طالبانو د تاوتریخوالي او ګواښ سره مخ نه دي، بلکې دوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم د متفاوتي جنسي لیوالتیا له امله له ډیرو ګواښونو له دې ډلې جنسي ځورونې په زور د ودونو د کورنۍ لخوا د فزیکي تاوتریخوالي له ښوونځیو د شړل کېدو باج اخیستنې او له کوره د وستو پیښې تجربه کړي دي. د دې راپور پر بنسټ د جمهور رئیس غني په مشرۍ مخکینی حکومت په 2013 کال کې یو قانون تصویب کړ چې په واضح ټکو هم جنس بازی جرم وګڼله او د جزا مخکینی کوډ هم په دې اړه د مبهمو مادو لرونکي وو چې هم جنس بازی جنایي جرم تفسیر کړی وو. د بشري حقوقو د څار سازمان له دولتونو غواړي چې پر طالبانو د هم جنس بازانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره لازم فشار راولي څو هم جنس بازانو شي کولای بیل کوم غواخه بشري مرستو او ترخوای د پناه اخیستنې له فرصتونو ګټه واخلي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلې تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتی ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غزیدو عملی چارې ځنډیدلې وي. خو اوس امنیت نسبتا ښه شوی. آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چاړي نه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري که څنګه؟ د دې پښتنو ځوابونه د ټاپي پروژې د پلي کېدو په تړاو تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نل لیکې د غزیدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلې څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو لسره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لیک دقیقه او وخت گیره ده، نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان د سید خامخه به شروع او داسې سرویس شروع کیږي. دقیقه نتیجه تر اوسه نه ده مشخصه، خو قرارداد امضا سره وروسته ان شاء الله ټول جزئیات مو خودل سی او وخت به ان شاء الله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځ شمیرل کېدی. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د غازو د لیک ډولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د غازو د لیک ډولو د طرحه کابو شپږ ویش کال وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوی و چې د دې طرحې رغنیز چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او لیادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پایل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه، خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کال وروسته، یعنې په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړلیک د ترکمنستان په پلازمېنه عشق آباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړي. او تمه وا چې دا پروژه د 2019 کال په دسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عمل کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب غاز لیږدوي. د دې نل کې ټول اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی چې 814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپي ګټې په جمهوري نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1,500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه تورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او کنه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او کنه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاکار عبدالقدیر مدفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساختساز یا د پایپلاین انتقال یا همداشان د پایپلاین د امنیت یا د همداشان د پایپلاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامسته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې لپایله د ټاپي پر عملی کېدو اغیز کړي. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی لپامن شي غورځول کېده. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي دا سیوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملی کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو دغسې قوي حکومت چې هغه دی ډېر مسلکي امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونې دی چې دغسې پروژې پلیسي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کېږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کول خپل خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالی یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې پستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
وربشو کندوز ته د قلایزال اوسیدونکو وایي د عمومي پله خرابوالي لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندوز ولایت د قلایزال ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه ولزول شوی و. اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د 80 کلو اوسیدونکو له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکو 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمیا باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکوو، 100 دقیقې خوانه ورکو، 200 روپۍ هلته را ناخلي. نو پل مو خراب ده، کله اوبه چې زیات شي په هغه کې موټر غرق شي، ماشومان او سیاسر څو موټره مونږ د لاسه په فروش کړ راسي ورکړي دي. په کال کې 1-2 موټره تلفات ورکوو.
دوی زیاتوي دي اوبه د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبیږي او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالي زیانونه هم اوړي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن ګل حسین وایي
پنځه شپه کاله کېږي چې پلونه چپه سوی، نو پلونه چپه ده، کال په کال یو موټر اوبه وړي سره، نو د شپې راځو کې مانا سره مریض یې او په چادرې زو راځو سره، نو ډېر په مشکل سره ورته راخته یو. لاره خو له پله نه هم بسره ده چې داسې مشکل ده چې 50 کیلومتره لاره مو باندې برابر 80 کیلومتره لاره کړې ده، یو ساعت منزل ده، 2 ساعت بیکو، 2.5 ساعته.
د قلایزال میشته د خبرو له مخې د قلایزال پل د پخواني نظام له لوري په 2010 کال کې د 160 متره په اوږدوالي د څه باندې $1 میلیون په ارزښت جوړ شوی و چې د قلایزال سیمه د دغې ولسوالۍ له مرکز اخته پی سره نخلوله. خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او اوس پر ملامت په سیند کې پروت دی. د یادې شوې ولسوالۍ د اختپی بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ما خراب است، ببینید که د کیمه تر میشیم
وخت ما د مریض
ټول خراب دی لامل یې په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسولای ک د شپې له خوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتې نه پیدا کیږي چې له سیندې پوری باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلیزال ورسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي.
د قلیزال یو بل اوسیدونکی دیرش کلن سید شاه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
څو کاله کېږي پل مو خراب دی، دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل، مریض را سره یې جنازه یا مریض را سره یې زیات وخت موږ ورته منتظریږو. خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي، تکمیل سرله او سمه لاره مو وځي، کیر یا جغل خو مسه د اوس موږ جغل لا نه لرو، جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره داده پکې.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلیزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له عصمت ساروان او تر هغه وروسته په دویمه نیمایي کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا د سپورت نړۍ خبرونه مېروي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هونډفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لاره هواره کړه، او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نه شي انتقالولی. امریکایی ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د امریکا ساحلي ګارد وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوال لیږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي. شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمیر چې د هیواد روانه میاشت ازمویلي شپږو ته ورسېد. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلیو خلکو پرون چهارشنبه په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ، او د ایران پولیس وایي ولس تنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د نړیوال جام په کوارټر فائنل کې له سریلانکا سره مخ کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د غلوبه د کربیان په انټیکوا کې د کابل په وخت نن ماښام په 15 بجو پیلېږي. د کاغلی هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ لوبډله یادې لوبي ته پوره چمتووالی لري. افغان لوبډلې تر دې دمه د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام کې د ګروپي دورې دوه ټیمونه پاپوا نوګینی او زمبابوې ته ماتې ورکړې، خو پر پاکستان یې بایللې. نننۍ لوبه د کوارټر فائنل یا یو څلورم وروستي دور له سیالیو ده چې ګټونکي نیمه پایلوبې ته وځي. افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمنی کې لخپل پخوانی فوټبال کلب سره یوځای شو. مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شو، په 2014 کال کې جرمنی ته کډوال شو، او هلته د جرمنی د فوټبال لیګونو په څو مطرحو کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړې. حدید په وروستیو کلونو کې د التونا 93 په نوم له فوټبال کلب سره تر خدای پامانی وروسته د افغانستان ملي ټیم لپاره په څو کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبه وکړه. د فوټبال د غوتلې سری په لومړیو کې د فوټبال ډګر په ارغلي زلیکه کې لوبه کوله، خو د جنوبي آسیا فوټبال سیالیو په محل د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې په ترکیب کې بیا دفاعي کرښې ته ورستون شو. حدید په دې وروستیو کې یو ځل بیا د جرمني التونا 93 کلب سره یوځای شوی دی. نن د پاکستان د کرکټ غوره لیګ پیلېږي. په دغه لیګ کې د پاکستان شپږ کورنۍ لوبډلې کویټا ګلاډیټرز، پېښور زلمیان، ملتان سلطانز، لاهور قلندرز، کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټډ په خپلو کې لوبې کوي. په دغه لیګ کې د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ افغان لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز لوبېږي.
راشد خان په دغه لیک کې د لاهور په ټیم کې دی. د یاد لیک لومړی لوبه نن د کراچۍ کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ کیږي او محمد نبی به د کراچۍ کینګز په ټیم کې ولوبېږي.
مخکخه خزي
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې ځخ پریږي زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي په دې خبرونه کې لداس شو د سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاس تربړونو او تجربو په اړه او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخ مخسوي دي ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل ګڼ افغان شو ځخ په لیدان دي لاس ورکړي او تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ د شونځي دروازې و تړسوي د دې ترڅنګ د شوزو تجارتونو او سوداګرۍ هم اغیزمنې شوې نن د شوزو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو چې څه ډول یې تغیر کړی دی په دې خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبريال نگینا حفیظي خبرې کوي د پوهنتون استاد تلوسه اصولي لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده اصولي صاحب مننه چې لمر سره خبرې کوي
تشکر ستاسو مننه زه خپل سلامونه او نیک هلي تاسو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خپل کړي د لرنجیدلې ولسته او ملال جان دي ته خپل سلامونه او احترامات نیک هلي ولاندې کوم
تاسو په پوهنتون کې د استاد په توګه باندې دند تر سره کړی ده آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوي که څنګه
نه اوس دا وظیفه نه اجرا کوم تاسو ته معلوم دی ګر جهانیانو ته معلوم دی چې د تر شپږم پسند په پوره شاګردان ته اجازه ورکړي نو په هنتون چیرې دی ته په هنتون درس یې چیرې ولر سم څوکم چاته درس ورک او دا څه دی چې اوس فرزان هر استاد یا هر د جامعه هر غړی چې تحصیل کوي مخه لري د خپل د مخه د رسیدلو د لپاره تحصیل کوي ورسره تحصیل بیا خپل مخه ته ورسېدل هم بیا مخه لري چې کار کوي یا یو خوای اقتصادي دا او بل چې د اجتماع لپاره خدمت ده نو دوی خو اوس دا نه غواړي اته شزه جلسو ته نه غواړي نو زه د خپل هدف سره د څه نه یوازې زه دیگر د شزه د خپل هدف او مخه سره یعنی ګورته نه نيست چې ډیر درد راځي زړه می درد کی نو اوس خو دا څه نه دی چې مشته دی اجازه راکې مش په هنتون ته ورسو خپل دند ته ادامه ورکړو
اصولي صاحب که د هغې ورځې کیسه تاسو موږ ته وکړئ چې تاسو غوښتل خپل کار ته ولاړې سئ او بیا تاسو خبر سواست چې نور کار نسته او باید کور ته بېرته ستانه
سئ اول ورځ چې زه ولاړم رښتیا یو ډېر اوږد کمیس جاب مې جوړ کړی و هغه مې واغوستې تور پوړنی مې پر سر کې یوازې مخ او لاسونه مې معلومېدې دروازې ته چې ولاړم دوه نفر ټوپکوال ولاړ وو او ما ته یې وکتل ول ته د دې لاسونه وګوره ګو بلې زه ورته ویل ترای ما وا د لسونه له خیره د ټوپک په زور به بیا ورته پټ کو یو وازلو جه نه دا شرفت مند نه یو بیا دا خبره ما د پونتون د رئیس سره مې شریکه خدا سي مسائل وسو نو بیا الته نو واقعا زبیر بریدلې و بریدلې په دی و په دی نو بریدلې مرګ یو مردي چې نو عاقبت به څنګه وینو د حتمان په هنتون تړل کیږي هغه وخت مو غوت خو د دې راته و په هنتون نه نو نو مال ده بعد د پاره تړل کیږي او زموږ سره به څنګه رویه کیږي په دی بریدلې په د مرګ نه و بریدلې د دې سي بریدلې چې زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي د دې څه واقعا بېرېدلی وم